ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ترنو دوستانو ستړي مشي دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپی د حق نړیواله ورسته. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع وه. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو لاري څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي؟ او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پیدا کوي څه ګټه لري؟ موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی، د افغان لیکوال دی، لسکونه کتابونه یې ژباړلي، خپله یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې را ژباړلي دي، خپاره کړي دي. او په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه اثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کس ته مو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی. د تم هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی، د هم افغان لیکوال او ژورنالیست دی. هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو له نیکه مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه تر اغلی رازا ول بی لتاسونه په نسبتا وی شخصي پختنه را پایل کم. ولی مو غختل چې دوم را ډیر کتابونه وج باړی انګیزه اتسبه یا ای ولی
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټول ته تاسو ته او نورو لیدونکو دونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کس هسته او زه ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و او هغه زما د کاکا و خدای دې برخې وفات شوی او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي که داسې یو کتاب و چې هغه د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې و، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو د خوشحال بابا پاړې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه منبر سې وټارۍ کېښې او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغېسته لوسته به. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم هغلته زما صنفیان وو، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به راوړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه د هغه به لوستل، بیا هم بیرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2013 یا 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله. او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا په کې، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استاذانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم، او په زمون کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ماته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي ځکه دا نور ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغه برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم ګزار هره ورځ لږ لږ وخت ورکړم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا اتیا ته نږدې شوي دي. همدغه شوق او دویم دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې وم چې ما باید کتابونه لوستې وای، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم. نو یو فکر دا هم راسره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو تر منځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نن د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بیلابیلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوال پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی، او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پر کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نه و په دې برخه کې ټاکلي قوانین، او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پرې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه، زیان یې کړی دی. څومره مراعات کیږي؟ په اړه یې څه قوانین شته؟ او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي، عموما د کاپی رایټ هغه رسمي سلسله چې ده، دا باید هغوی ته کړي دغه پروسه، یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ایس بی ان نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصري صاحب راشي، دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کوي نه ثبت کوي، کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نشته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي، نو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو او د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی، چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده. یعنې لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلی چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندوی ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي، دا نه کیږي. ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندوی ټولنې ته، او خپرندوی ټولنه هغه چاپ کړي، او د دوی ترمنځ دا تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندوی ټولنه دا کتاب بیا ځل چاپ کوي، یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه په عامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنې لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زمونږ دی. دغه په تاوان دی، د لیکوالو د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې داسې ګڼو چې دا د دوی په تاوان دی، ځکه چې کله کله داسې هم کېږي چې یو خپرندویه ټولنه مثلا یو کتاب بې د دې نه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کېږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو چې کوم کتاب پخوا لیکلی ده، خصوصا په هغه کتابونه چې هغه د پوهنتونونو دپاره علمي کتابونه، چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي، نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کېږي او ډېر کېږي، نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی، نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو، دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به هم لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی، یعنې هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی، او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا و، او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرند لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته په دغې مالي برخه کې بیا حق ور.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندویه مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشي تاسو هم خپرونې ته. دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه ده، موږ په دې باندې بحث وکړه. دا په افغانستان کې نشته، پخوا هم نه وه، اوس به هم نه وي، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنې تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ، د راجستر لپاره یې څه پروسه تای کوئ او کنه؟ څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا د کاپی حق زیانمن نه شي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کوروان، ډیره مننه کوم، زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه په رښتیا هم چې کاپی رایټ مسله ډیره مهمه ده، او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رایټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رایټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دغه باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په هغې کې دا څه رعایت شوی وو، او داسې قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوي وو چې د دغه حق حمایت یې کوله، او د دې طریقې په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخې مخته ولاړلې او موافقانه وې. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دغه یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي، نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رایټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغو ځانګړي قوانین لري، او دغه په اساس باید رعایت کړي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی، په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسۍ یو کمیسیون ماسته راغلی دی چې مشري د اطلاعات فرهنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي، او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري. نو دا مخکې له دې نه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی، او دلته یو ارزونه ترسره کی، څو وکولی شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسبین ترلاسه کی. نو فعلا داسې یو بهیر رشته دی، او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجع ډېر آګاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې دا بهیر رعایتوي، او د ولایت د فعالیت زه ډېر نه یم خبر، او که څه هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی.
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یوه کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې؟ مخکې داسې کوم څه شی وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې، په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودل چې د موږ په واک کې سل آیس بین را کوله، موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله، پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورولله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آیس بین چې ورکول شوی دغې سره ساخلي که نه. نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه، بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رایټ قانون کې پیشبیني شوي وو د هغه په نظر کې نیول کېدله، لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رایټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړئ. مخکې ما له یاد صاحب نه وپوښتل، اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هېڅ آیس بین نه درلوده، بلکه دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي دا آیس بین پیدا کړي. نو دا حسب د عبدالکریم خرم په وخت کې شوی و او دا هویت منځته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آیس بین پیدا کړل. ان د دې تر مخ نه داسې ویل کېدل چې د ایران د آیس بین استفاده کړه او پس هغه به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله او هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم آیس بین اخیستي وو تر ډېره فعال شوي نه وو، یعنې موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د آیس بین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوتو په شمار فعال شوله چې هغه آیس بین نه دا هویت یې پیدا کړه چې دا د کتاب آیس بین دی، او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینر په دا وګورو چې دا کتاب د دغه آیس بین دی که نه. نو هغه هم وو، خو دوی به داسې ویل چې موږ د هماغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کومه مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي، خو دی پروسس کوي او پس دوی تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم وو، خو یعنې داس نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی، او اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري، او بیا کېدلی شي کله دا غړیتوب د تاریخ حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خوا ته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپله یو لاغه کسان نه چې فکر مو کوو چې په پښتو ژبه کې ډېر کم کتابونه دي او په ډېر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته راوژباړل، دغه پروسه ټکنۍ کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامې په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره وینئ چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کړي او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي، او هم لکه هر سړی چې نفقې ته اړتیا لري، مالي امکاناتو ته اړتیا لري، همدغه کتاب لیکل یې د مالي امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لوستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټوله دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي، خپرندویو ټولنې به په دې نوم په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله ذخیر دی. بیا دا غنه رستا زما خپل تجربه دا چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع ک نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکل تفاهم را منست شو او هغه لیکل تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کو د دې دغه کاپی رائټ به موږ سره یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به تبل چاته به نور کې دا به یوازې موږ چاپ کو او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاسو دومره ژوند کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول یعنی د حق زحمه په توګه هغه به تقسیمول اکسوس دغه بدلون راوړي چې هغه سل کتابونو مقدار یا دا تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال له ژباړن ته ورکولې چې دا دغه نرسته دغه پروسه را شروع شوه یعنی دا د اعتراف کوم چې دا کارول اکسوس وکړه دا دغه سره ډېر ژباړون کې مو هڅه ده ځکه د دینه مخکې خلکو هڅه انکار کوو به چې یو څه د سل کتابونو معادل پیسې ما تراتلې نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډیر خوشاله او ډیر کار کوي خو دغه د سلو کتابونو مابل پیسې دا زدانو هم چې دا کتاب د ژباړلو حق زحمه ده زدانو هم چې دا یو ډول د خبرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دی او تشویقي بسته غونډه ده ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي نو دغه معاوضه چې دا نشي راډه کولای ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي نو زه دا وایم چې د خبرندوی ټولنو وضعیت تک وګورو او د دوی مشکلاتو تک وګورو په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر تک وګورو یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي مثلا ما د سې کتابم ژباړلې ده چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی خو سپوري دیم ځل چې نه دی چاپ شوی او هغه ځلم 2200 جلد چاپ شوی دی او هغه وسپوري لاندې خلاص شوی نو اوس دا محاسبه په کار ده چې په 2200 جلد کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي اگر کرایم پوره کړي دی هغه لیکوال تم په کې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن لیکوال گزاره پیوشي زه د پښتو مارکیټ ته په کتو سم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دي د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکي یا هدا اقل هغه څومره وخت دا د کتاب او د ژباړې لپاره ورکي او څومره زحمت چې تیرې دا غي یو معاوضه ترلاسه کی به د تشویقي دغه نه چې وصل د کتابونه او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کیږي نه د جمهوریت په وخت کې به هم خو ځکه زما خپل دغه تجربه لري چې کتابونه ډیر چاپ کېدل مثلا د څه کتاب به مو چې کال کې به د اقل یو کال وروسته به دوه انزل چاپ کېده خو دا غي نو وروسته شي دا تحول راغلی دی دا غي نو وروسته مطالعه بيخي کمه شوې ده حتی خبرندوی ټولنې زه چې زمو سره په تماس کې ما وایي د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړو د کتاب په خپرېدو فکر وکړو ډیر فکر په دې کوي چې څنګه خپل بقا وساتي څنګه د رامنځته شوې جوړښت د منځلار نشي څنګه دغه څوکلنې هڅې د منځلار نشي دا غوی ډیر تمرکز په دی باندې نو اوس دغه څه حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلې شي نه ژباړن لرلې شي او نه خبرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی دې حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلد کتابونه په خاور کول اوس دغه سپېره ډز جوړ کړی شي
نه یو اوریدونکو لرو هغه نو وروسته زه ناصری سپته ورزم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
مننه سلامونه نیکلی کرامات تاسو نه مننه ټول اوریدونکو وان ز اسمت الله د هلمند ولایت
نه اسمت الله ستړی مشه له هلمند نه ورسته ځل کله کتاب لورنځی ته تللی یو کتاب دی اخیسته
مننه ورسته ځل ز تر دغه خپل ورسته کتاب لورنځی ته ولاړم البته څلور کتابونه مې راو پر راوړم
خډیر خ فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې عادتا شاوخوا چې څوک ګوري ملګری دي دوستان دي دوی کتابونه لولي پیسې پی ورکوي او څه ډول کتابونه لولي
مننه ډیر شاو فرزار هم چې څه دې اشاره وکړه بلې و چې خلک دلته په کتابونو باندې ډیر زیات پیسې ورکوي او کتابونه چې ډیر مطالعه خلک زیات کوي اغه د دینی علوم دي چې هغه د عربو یا د شانې د جمو د منځني خطیز د علما کرام سره تړاول لري دا کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی کوه هیبه زیاتوالي او ځینې نور کتابونه چې دا چانه د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا دا چانه نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامه او کارونه کړی وي دا غوي د ژوندلیک اړوند کتابونه وي دا کتابونه هم خلک مطالعه کوي او دا چانه نور د اسلامي نړۍ او نور نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوی هغه د نړۍ د پاره کارسترګي کړی وي نو دغه دغه تاریخ کتابونه خلک ډیر کوشش کوي چې رانیسي او ویل وړیا او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي او د دوه پر کومو قدمونو باندې قدمونه هغه اخیستي دي او تاګو کې او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړې سکه پر ځان ورسوي او کچیر دا شان ادامه ورکړي زه باورې یم چې دا شان به زه دوی ځان تر هغه لوړې سکه رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري
مننه کو سلامت اوسی لتا سونه مننه کو یو بل وريدونکو ته مبارزم بیا لاغینه ورسته راځم ملمنو ته مهرباني وکړئ څو کو لکم زه خبرې کوي
ډیره مننه جناب انصاب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مشه زبلای صاحب ډیره مو د ورسته مې دغه غواوریده دا راته وایا چې کله دی ورسته زل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي او څه ډول یو کتاب درانه ولې وو کتاب اخیسته نه دی کتابخانه خواته نه
خبر ا دچا خبر د درو خو ناروا د چکات بسره وای فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله لغزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته نو دلته یو کتاب د شعر او شاعري مې ډیر زیات خوښ ولو همیشه به مې ورته نیت وو نو هغه ورځ مې هغه ورستای کتاب راوښت او را سره یې مې وړي زابل کې مې مطالعه کوي تر دې شی بیره سره ده له هم ورستون کې د دې سنور کتابونه هم واخمه
پیسې دې په ورکړې کې څنګه د شعر او شاعري کتابونه زیاتره خلک هم داسې دي او ملګری دوست نه راخلي
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر کې یو څوک ورسره مینه ولري ته په هیر دي چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بیلوي تر څو د شعر کتاب راوخي پیسې مې په پرور کې هغه هم 1540 افغانۍ
خډیر خ د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې د موږ په بحث کوو مرسته کوي ورسته کې بیا څه پوښتنه لرله هغه کولای شي ما سره یاد صاحب دې میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبه تشبالل یو شمیر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ خصوصا د نور ژبو نه راژبالل شوی تر شای د دې ځوان لاستې امدارنګه اکسوس کتاب لورنزی مسول را سره د ناصری صاحب چې دوی واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډیر کار کړي خو د مې پښتنه لتا سونه دا د غواړم چې د اوریدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لستونکو له نظر پوښم تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځواني بیدار ځواني په سیمه کې ځوانان څومره پیژنې کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته لیوالتي شته او دغه انټرنیټ دغه علاقه کم کړي ځکه چې په خام چندان علاقه نه ووس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړي دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوستو وسره نه لولي
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس مې وروسته مې نیت څه وای د انټرنیټ وګوره ان صابم وګوره میلمانه وګوره نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس نو دته راتلم نو که چیرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورئ چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروف دي کې مشغوله دي هغه مطالعه سي دي ته زیات ارزښت لري زیات څور بخشي زیاته مهمه ده هغه ته هیڅ نه څه یعنی شاګرځول دي که موږ تاسو وګورو په نور نړۍ کې څومره مطالعه ته کتاب ته تعلیم ته تحصیل ته زیاته توجه کیږي هغه مره بدبختانه په افغانستان کې نه کیږي مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلم څو کاله تقریبا درې کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم هلته به ډیری ځوانان راتلو د سیاست په اړه د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخلې چې د پلانې کس کتاب ماته راکړه خو اوس لږ څه نه څه کمرنګ ښکاري نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نه څه کمرنګ ښکاري که داسې په کار هم نه ده باید ډېره زیاته توجه ورته وشي مطالعه ډېره زیاته مهمه ده نو راتلونکو مېلمنو مې هم پوښتنه همدا وه کله چې ستاسې محترم مېلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ورورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دی ته زر ورسېږي. آیا دی له کومو لارو توانېږي؟ مننه، مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي، خو زه اوس راځم. ناصری صاحب، د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خپرندویو یا ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي، حتی په حروفو او تورو کې، په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا غور سره همکاري کوي، تر څو پورې لامغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غمم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ؟ ځکه چې کتاب چاپ کی در سره یې تر څو چې خلک خبر نشي نو څنګه به واخلي؟ ناصری صاحب غږ میاوري؟ ناصری صاحب، ها ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې و موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا وروسته لاغه ده چې موږ داسې ریپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خواته بوزم، خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل، د ځینو کتابخانو نه په داسې ریپورټونه و. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي، دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري، فکر کوئ چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
دې سره خو پروسه دغه سخته شوې ده، پیچلې ده دغه اوس هم، ځکه چې مخکې د خپرندوی ټولنې لیکوالان ژباړونکي دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې چې کار کوو، بیر ډاډه کار به پکې کوم. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډیر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما لپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغه به پاس کړي که پاس به نه کړي، هغه به په دې باندې څومره وخت تیروي. دغه ټول مسایل او دا پروسه ډیره زیاته اوږده کړې ده. یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغه سه مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازک. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپله داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغه کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه کې، اوس هم دا پروسه سخته ده او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندویه ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه دیني ارزښتونه کم دي، هغه دیني ارزښتونه کم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه. ښاغلی ناصری هم را سره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لستنی دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط دی کتاب لپاره څه ډول ویني څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې مختوی لسوی دي هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس د هغې نه دوی موږ سره دا شریکي وي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کوي یا چاپ نه کوي. او ډېر وضاحت د دې زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وای هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسې کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسې د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې لري جدي دي، او دا بله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیکو مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دا بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او لس نور د تعلیم او علم ته انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو وتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د اجر مولات نه وځي او د یو حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بهیر ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید دې زغم ولرو څو دا تعامل منځته راشي، او هغه وخت به بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتېدای شي. اوس نو سوړوالی زما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه دی. که یوه مقایسه وشي، مثلا که تاسې دا سرچ وکړی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ، نو موږ د هغو خبرنه د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دغه شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لسنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مسئول پر شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي، او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالات مقایسه کړو، زه فکر کوم دا عادلانه قضاوت نه دی. یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تېرېدو سره ښه کېدای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژیک ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي، او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو، هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي. ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي، موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې ارې رسمي ته متخصصي قاموسونه نه لرو، او قاموس سره یوې ژبې ته مور دی. کله که هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي، او دا په یو خبرندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې ناصری صاحب، دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حسابو په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغسې پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپله یادیږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي وه، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادیږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یوه زمانه کې د کتاب پلورنځي یوه ننداره وړاندې کوله، هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي وه په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې وه،
اوس په جلال آباد کې په ورستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ او یو لوی بازار او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله وو. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې؟ مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري، څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ویلولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیک بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي هلته کتاب لوستونکو ته ډېر قیمته تمامېږي، او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغو څه موږ کار روان کړی دی او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د هغونه په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا دی آنلاین کتاب پلورنځي تاسو ویل دی کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه یې چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي. دا یو ښه څه دي. نه پوهېږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله پې معلومات نه لرم، تاسو نشئ کولای چې دغه د نړیوالو کتاب خپرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولرئ چې د هغوی له لارې ځینې کتابونه په ډیجیټلي بڼه خپاره کړي او هغوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کړي، ځکه دا مهال یوه پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسیږي؟
تحقیقا یوه جدي ستونزه چې هلته مخکې وویل چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي، چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتو د یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسئله مرجی نه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمتیا په خاطر کار کوي شي، او داسې خبرې هم کېږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله په لومړیو کې ډېره ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت تېرېدو سره دا ډېره د خپل حالت نه ووته، یعنې بعضو مغرضو کسانو په دې کې ګوتې وویلې او ضعیف به یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشو کولی په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د اوس ستونزه دا ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو که موږ داسې یو مرجع ولرو چې هغه د انسټیټیوټ وي یا د مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی ته خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته قناعت ورکړي. دلته اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دغه مرجع نشته ده چې یوه مسؤوله مرجع وي او وکولی شي چې د دونه دفاع وکړي، ځکه اوس امازون سره موږ کولی شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي. هغه کاپیرایټ خوندیتوب یې راسره چې دوی کتابونه چې کله پیپر باکس چاپ کړي خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو کتاب فزیکي بڼه ورکولی شي ورته سوای شي، او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وغواړي چې کاپي نشي نو یوازې پیپر باکس یې کولی شي چې وړاندې کړي.
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي، سافټویرونه چې جوړوي چې په هغه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې د دوی سوداګری نه وي یا چیرته چې د دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي نو هلته د دوی هغه د سپورټ اندازه هم کموي. همدا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویبسایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامله نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داوطلبانه توګه دوی له خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکي لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کیدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړې هغه که په هره ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤولې ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې د تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونې، بیا به ما هغسې پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي. ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خو خدا بیا چې مثلا که لس زره کسان دغه کتاب ګوري که یوه افغانۍ هم پرې ورکي لس زره کسان، نو تقریبا لس زره افغانۍ کېږي چې کافي مرسته ده د یو لیکوال سره یا لږ تر لږه د کتاب پلورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ډی اف فایل دی هر څوک هر چا ته استوي، دا ستونزه ده یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغسې ساحې او اسانتیا به هم را برابرې کړي دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کیدلی شي چې ډېرې دغه شته ستونزې ورسره هوارې شي.
بلکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دا دی چې د کتاب لوست په پښتو کې لږ تر لږه ځای نه دی رسولی، بلکې پښتو کله نه چې سوشل میډیا په افغانستان کې عامه شوې ده د پښتو د کتابونو لوست زیات شوی دی. ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو یا انسټاګرام شو، خصوصا فیسبوک، دا د پښتنو دپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډېره لویه مرجع ده او ډېره ښه مرجع ده. ډېر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کیدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ډی اف کې او هغه په خپلو ویبسایټونو کې خپاره کړي. هغه اوله کې دا کوشش ډېر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کوم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه هم ونه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې یم او کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چا ته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی، په دې خاطر د پی ډی اف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی وي هغه مونه شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه یې کوي. ګټه ډېره نه وه، تاوان هم ډېر زیات نه و، ځکه ډېر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ډی اف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خو نو ورته ورکړي، بیا نور پی ډی اف نه شي لوستل، لاړ شي کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لاره دم ده. یوازینی خلک چې د پی ډی اف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي، او څېړونکي مجبور دي چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې دپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د نصري صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید چې درې دغه ویبسایټونه جوړ شول چې هغوی وویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکوو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بیخي لږه برخه ده. او غل نور چې دی مثلا کم څوک چې کوم ژبه ملکی او سیګ دا ملک ژبه زده کړی دا اکثره کوشش کوي غول ولی یا اکثره کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ول ولی ز دا دغه نه یم د سې بد دین نه یم چې دا به کامیاب نشي خو ل ډیر دغه نه ډیر تمام د دین لرم چې دا دګین یو اساسي کار شي ترغه پوری چې ترڅو موږ په افغانستان کې دننه د انلاین کتاب د پاره مارکیټ رامنځته کړو د انلاین کتاب نه یوازې د انلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته کړو چې مثلا ګکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي او د سې یو سیستم وي چې هغه انلاین ګکسوس ته پیسې ولېږي او ګکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولېږي نو کله چې یو حالت رامنځته شي زه فکر کوم چې دا یو لار کېدای شي نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی زما په نظر څومره کوته موږ وایو چې خوشبینه یو زما نظر داري چې دا دومره به موثر واقع نشي دا
افغانستان نه بهر مارکیټ وړو کې دی واقعا ژبې په مخبل کورونو باندې دیننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري خو کدی ټول شایانو ته وګورو یو شی باندې موږ پویږو چې پښتانه لستونکي یا امدارنګا د موږ په افغانستان کې دی د ریجی بل لستونکي دا کده نړیوالو ژبو ته وګورو یو لوی کتله ده مثلا د ډیورن کر خیا غاړه چې کوم پښتانه وسیږي او دی غاړه چې کوم پښتانه وسیږي د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي او یو مارکیټ کې دلې شي خو ستونزې او ننګونی اماس چې تاسو اشاره وکړه په دې برخه کې شته دي چې یا کم سوادي د انټرنیټ عامیدل یا د کتاب د فرهنګ نشست د لوستي فرهنګ کمواله یا نور مسائل شته چې مخه ډب کړی ده ناصری صاحب کلن راته وایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره به مرسته کوي او لیکوالم له دغه لارې نه که ډیر څه نه یو څه ترلاسه کړي د تاسو فکر باندې د لنډ سپارښتنې بم څه یي چې څه کېدلی شي عام خلک څه کولی شي دولتونه باید څه وکړي ادارې باید څه وکړي څنګه کېدلی شي
دقیقا دولت ډیر عمده مسؤلیتونه لري په دې توګه چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځ ته راتګ دی په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه کله کاغذ دی کله چاپ دی کله لیکوال دی ژباړن دی په دې اعتبار تر دي خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر د کتاب د دولت په خاطر باید په هر ولسوالۍ کې حداقل به یو مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې کې یو وګړی کومه یا د ستونزه لري د سترګو یا نورې ستونزه ولري هغه وکولی شي دونه استفاده وکړي شي او بل اساسي چې د تدابیرات نه خبرول غواړي چې هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي چې کورنۍ بده کې ډېر اساسي رول غواړي شي چې یو ایډیال لاره ته ورسوي او بل خبره چې ډېره مهمه ده هدفمند ژوند دی نن ورځ ایلن ماسک یو ځوان دا یو خبر ټینګار کوي دا غوښتنه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي دا یو ځوان دی چې ډېر کتابونه لولنه نور هیڅ نور ته وایي نو د ټینګار په اړه ده نو کومو هدفمند روان ولرو نو موږ خپل د الله پیدا کیو چې باید موږ خپل الله چیرې پیدا کو نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سہولتونه مسته ولې ورته چې کومه خدمات ترسره کړه او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات مسته واستل دي او بل په مخ کې چې د خو پرست یا مرکز یادونه وکړي چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي فکر کوم د درې ټکي ډېر مهم دي چې
مو ایډیال لا تر سوله شی او مو یو لوسته ملاتو ډیر زه تمنه کوم خغله ناصری خغله یاد تاسو ورځ وخت نا وخت زګورم په سوشل میډیا باندې هم دی ځوانانو د چې د معاصر ژوند سره سره ډول چلند وکي ځینې پزړپوري لیکنه خبروي
زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسیږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه هماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنم مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډیر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته ووایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
اتمن د سده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم دا لیکنه هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی. هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډیرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، که نه موږ خو صحیح ده د ګوتو په شمېر کسان به موږ فالو کړي، هغوی به لولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده یو خبره څوګل تکي، او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان پویول غواړو نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو ایلن ماسک خبره وکړه، ایلن ماسک خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نه ټوکې ډېرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډېر زیات ویلي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼه کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50 یا 60 داسې نورې لیکنې چې هغه یوم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده. او سوشل میډیا چې دی، دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یو لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هېڅکله نه شي منل کېدی.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو، میر احمد یاد نچی افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسول و. نن د کتاب او د کاپی د حق نړیواله ورځ ده. که د موږ دا خپرونه هم اوریدلې وي، د موږ سپارښتنه به دایې چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړ یو کتاب پلورنځي ته ورشئ، او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلئ، ویل ولئ، او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریک کړئ، او وګورئ چې د تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستل.
پریمګ دې چې ولوزم، پریمګ دې چې ولوزم، زما وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې. پریمګ دې چې ولوزم، زما وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې. زدا لاهو په زمزم کې زګي دلې يم، زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللې يم، لمونځ مې په لمن کې دغه سپېڅلې يم. ظلم دې په شونډو، ظلم دې په شونډو، د خندا وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې، شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې، رڼا وزرې ماتړې. خار بشي ځنګل کبي کتاب بي قلم شي، ګل شي وچ ډنډر چې بي اواو بي شبنم شي، مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی، مناوی با آدم شی، مناوی با آدم شی، دا ہوا وزری ماتڑی، شپوت پات کی گدرن وزری ماتڑی، شپوت پات کی گدرن وزری ماتڑی، رنا وزری ماتڑی. وزری ما تڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درا کیم.